سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي لومړی پیل په خبرونو باندې کوو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو د افغانستان یو ډیپلومات چې طالبانو تایید کړی و منلی دی روسیې داسې وخت د طالبانو یو ډیپلومات منلی چې تېرو وختونو کې دوی ترهګریز سازمان بلل د طالبانو حکومت لا هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی دوی تیر اګست کې واک ته ورسېدل سرګی لاوروف نن په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته ویلي په موسکو کې د طالبانو د حکومت یو ډیپلومات د فبروري په میاشت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شو او له هغه وخت راهیسه فعالیت کوي لاوروف زیاته کړه روسیه باوري ده چې نړیواله ټولنه باید له نوي افغان حکومت سره په فعاله توګه همکاري وکړي او د ملګرو ملتونو او د هغې د ټولو غړو لخوا د رسمیت پیژندلو په هدف ګامونه پورته کړي د چین ولسمشر شی جین پینګ وایي د یو سولهیز باثباته او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي هغه زیاته کړه چې چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده شی جین پینګ دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې نن به هم د چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه وي افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او دغه راز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه فایده واخلي د دغې خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کابل ښاریانو د روژې په رسېدو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کړی او دوی په همدې اساس باندې د تجارو څخه غوښتي چې بیې راکم یا فایدې کمې واخلي خاغلی مومند د ازادي راډیو ته د عامل سوداګر هم له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او د بریتانیا د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې روسي ځواکونه د یو شمېر محدودو قطعاتو له شاتک سره سره د کیف په ختیز او لویدیس کې لا هم ډیره دي دغه وزارت وویل احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې د کیف په څنډو کې درنه جګړه وشي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی هم تیره شپه په یو ویډیو وینا کې وویل د اوکراین په جنوب ختیز کې د روسي ځواکونو یو غونډه وه او د نویو بریدونو لپاره تیاری نیسي خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشي او د خبرونه الته ولولې ورب شو د پروګرام معرفتم نن په چین کې د افغانستان په اړه دوه غونډې روانې دي یو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته او بل د ترویکا پلس په اړه به بشپړ جزئیات درکړو د چین ولسمشر ویلي دي چې د باثبات افغانستان لپاره ژمن دی د سی سی ټی وی د چین دولتي تلویزیون یو ویان دي نن دا خبرې کړې دي اخوا په سویس کې نن د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه کیږي ملګرو ملتونو له دې غونډې غوښتي چې له افغانستان سره 4.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړي خلک له دې غونډې څه تمه لري
ژر تر ژره د افغانستان سره کومک وشي ډېرې بدې ورځې دي
افغانانو سره مرسته کیږي بېوزلو کورنیو ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي
او په غزنی کې به د یوې ټولنیزې ستونزې په اړه باندې راپور درته خپور کړم
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابه شو ده پروگرام د پایل مطلب ته نن په چین کې د افغانستان په اړه څو مهمې غونډې روانې دي یو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته ده او بل د ترویکا پلس چې د امریکا استازي هم پکې ګډون لري په دې غونډې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د طالبانو لخوا لومړنی تایید شوی ډیپلومات دوی رسمان منلی دی او هغه خپل فعالیت ته دوام ورکوي دا او ورسره تړلې موضوعګانې نوریاس نوري تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راوړو نوریس به اول د سرګی لاوروف د خبرو په اړه باندې که لنډ جزئیات راکړي بله ستانکزه سب ده روسی ده بحرنه و چارو وزیر سرگی لاوروف ده سرگندوانی نن ده افغانستان پر ده گوانده و هیوادون ده بحرنه و چارو وزیرانو غونده تا وکده. سرگی لاوروف ویل موسکو پا افغانستان که ده طالبانو ده حکومت ده لملنی دیپلومات گمارن تا رسمن اعتبار ورکده ده. روسیا البته دغه اقدام سره لدې کوي چې طالبان تر اوسه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. لاوروف چې نن د پچین کې د افغانستان لکه څنګه چې مو وویل د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې د طالبانو حکومت دغه ډیپلومات ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په تیره فبروري میاشت کې رسمن اعتبار ورکړی دی او له هغه رئیس هغه هلته فعال دی. البته د یادونې وړ بولش دا لومړی ځل دی چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې د طالبانو ډیپلومات رسمن منلی دی. له هغه مخکې درې اونۍ مخکې ترکمنستان لومړنی هیواد و چې د بهرنیو چارو وزیر په تاشکند کې د طالبانو لخوا ګمارل شوي شازده فرد د پیژندلو په رسمي مراسمو کې ګډون کړی و. البته د سرپرست په توګه هم د طالبانو لخوا ګمارل شوي د تاشکند لپاره د افغانستان سفارت ته په کار پیل کړی دی.
د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او ترکا پلس غونډې ته د چین د ولسمشر یو بیان هم راغلی دی، هغه په څه باندې تاکید کړی دی؟
بله که راسو دغه د لاوروف یوه برخه پاتې ده. لاوروف پر دې سربیره چې د ډیپلومات موضوع تایید کړل ده، همداراز له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په افغانستان کې د نوي حکومت سره فعال همکاري ولري او هغه ګامونه د پورته کړي چې په ترڅ کې دغه حکومت د ملګرو ملتونو او د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل کیږي. البته بیا هم رازو دیته چې پر لاوروف سربیره په دې غونډه کې چې نن جوړه ده او چین کوربه دی، د چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران او دغه راست د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کړی دی.
بلې، د شی جین پینګ د بیان په اړه باندې اوسه وایي
د شی جین پینګ څرګندونو ته. شی جین پینګ هم نن دغه غونډه په ترڅ کې وویل چې افغانستان له ګډوډۍ څخه نظم ته د انتقال په یو حساس پړاو کې دی. دغه راز د چین ولسمشر شی جین پینګ ویلي یو سوله ییز باثباته پرمختللی او سوکال افغانستان د ټولو افغانانو هیله او د ټولو هیوادونو په ګټه دی. شی جین پینګ دغه راز ویلي چین تل د افغانستان حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده.
بله، مننه کوم. د په چین باندې سر به راخو په جنیوا کې د افغانستان په اړه باندې یو لوی او مهمه غونډه روانه ده. البته نن د پیل ورځ ده، د ملګرو ملتونو په غو وړاندیز باندې به بحث کیږي چې افغانستان سره د مرستو لپاره د 3.4 میلیارد دیغه په اړه باندې تازه جزئیات څه دي؟
تر اوسه د غونډې جزئیات نه دی راوتلی، خو ملګرو ملتونو ویاند تر دې غونډې مخکې ویلي وو چې د 3.4 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنې په ترڅ کې چې دوی له نړیوالو مرستندویانو بسپنه ورکوونکو څخه غوښتي دي، تر اوسه پورې یوازې 13% دغه ژمنې شوي دي او پات ته منتظر دي چې نړیوال مرسته وکړي. البته 3.4 میلیارد ډالر ډیر لویه مرسته ده چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر اوسه پورې د یو هیواد لپاره د دومره مرستې غوښتنه نه ده کړې.
مننه کوم. نوریاس نوری و چې د افغانستان په اړه د څو مهمو غونډو وروستي او تازه جزئیات له موږ سره شریک کړه. په چین کې د افغانستان په اړه دوه غونډې روانې دي، ترویکا پلس او همدارنګه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او خو د سویس په جنیوا کې یوه غونډه جوړېدونکې ده چې هدف یې له افغانستان سره د مرستو په وړاندیز باندې بحث دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لکه څنګه مو چې واوریدل، په جنیوا کې بنن غونډه جوړیږي او هدف یې په هغه وړاندیز باندې بحث کول دي چې ملګرو ملتونو کړی او وایي افغانستان سره باید 3.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وشي. خلک له دغه غونډې څه تمه لري؟ په دې ریپورت کې اورو چې فیروزه عزیزي جوړ کړی.
اباسین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وای آیس کریم خرڅوي او د دې کار ګټه یې د خپلې ټولې کورنۍ نفقه نسی برابرولی. اباسین په سویس کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ناستې ته خوشبین دی او د مرستو غوښتنه کوي.
افغانستان سره کومک وشي، ډېرې بدې ورځې دي، افغانان د سختو بدو ورځو سره مخ دي، نړۍ باید افغانانو سره کومک وکړي.
عرفان الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. د عرفان الله غوښتنه دا ده چې کیدونکې مرستې دې په داسې یو پلان تر افغان بېوزلو خلکو ورسیږي چې اړمند دي، ترې برخمن او د خلکو اقتصادي ستونزې دې هوارې سي.
پیسې دغه چې افغانانو سره مرسته کېږي بېوزلو کورنۍ ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي. تېر حکومت کې هم دا ډېرې مرستې افغانستان ته راغلې، خو بېرته دغه مرستې د موسساتو له خوا نه په داسې شکل باندې حیف مایل شولې چې هیڅ درک هم نه رسېده.
مخکې تر دې د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د طالبانو په حکومت کې هم نړیوالې بشري مرستې ډیری تر اړمنو خلکو نه دي رسیدلي. دا عام افغانان داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې ټاکل سوې نن پنجشنبه په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیې، جرمني او قطر په همکارۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره سي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه نننۍ ناستې ته خوشبینه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ټول هغه کومکونو مرستو هرکلی کوو چې د افغانستان له خلکو سره د بشري روحیې په اساس او بې له کوم معاوضې څخه کېږي. که چېرې دغه مرستې یو نهاد ټولوي او بیا دغسې تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله یې ګرځي یا د فشار د الې په توګه استعمالوي، دا به د افغانستان په ګټه نه وي.
د ملګرو ملتونو ویان ینس لیار کې ویلي چې تر دې دمه د دغه سازمان له لوري د غوښتل سویو مرستو د 4.4 میلیارد ډالر څخه د ځینو هیوادونو له لوري یوازې د 10% مرستې ژمنې سوي دي. نوموړي ویلي چې راټولېدونکې مرستې به په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت په واک کې نه ورکول کېږي او د مرستندویو مؤسسو له لارې به په مستقیم ډول تر عامو اړمنو افغانانو ورسیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام ترو خبرونه کوي. کغواړی د ازادي رادیو ویډیوي پروګرامونه هم واوري نو د او همدارنګوي ګوري د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د بشري حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله د طالب چارواکو پر سفر بندیز ولګوي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل هیوادونه باید له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې له کبله طالبانو ته اعتبار ورکول کیږي. دوی داسې وخت دا غوښتنه کړې چې طالبانو تازه د نجونو د ښوونځیو، البته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. دوی سره له دې دا کار کړی چې ژمنه یې کړې او پسرلي کې به دوی د نجونو ښوونځي په بشپړه توګه باندې پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته د نجونو د نه پرېښودو په غبرګون کې غوښتنه وکړه چې د طالب چارواکو پر بهرنیو سفرونو دي بندیز ولګول شي. د سازمان پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې همداراز ویلي چې له طالب مشرانو سره دي له داسې غونډو ډډه وشي چې هغوی ته اعتبار ورکوي. د تیرې اونۍ د چهارشنبه پر ورځ طالبانو له مخکینیو ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورنه کړه چې زده کړو ته دوام ورکړي. طالبانو د خپلې دې پرېکړې د دفاع لپاره کوم دلیل نه دی ویلی. له همدې کبله امریکا تیرې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره پلان شوي خبرې لغوه کړې چې په نتیجه کې افغانستان ته د 200 میلیون ډالر مرستې مخه ونیول شوه. همداراز نړیوال بانک پرون وویل چې په افغانستان کې د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت د 4 پروژو تمویل ځنډوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې طالب مشرانو ته اجازه ورنه کړي چې سفر وکړي او همداراز له طالب چارواکو سره غونډې ونه کړي، ځکه چې دا کار د طالبانو د اعتبار سبب کېدای شي. د په ځانګړي ډول امریکا، جرمني، برېټانیا او اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکوي. د بشري حقونو د څار سازمان له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د هغو ټولنو ملاتړ وکړي چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غواګیاست. د آزادی رادیو خبرونه به د ماخام تر و بجو پورې دوام کوي. د افغانستان په اړه نن په چین کې یو مهمه غونډه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ورغلی دی. متقی د چین په ناسته کې له ګډونوالو هیوادونو غوښتي چې له افغانستانه دې د هر اړخیز ملاتړ لپاره ژمنې وکړي. ښاغلی متقی چې دې ناسته کې خبرې کولې ویلي د افغانستان د نوي حکومت پیاوړتیا د ټولو په ګټه او کمزورتیا یې د ټولو هیوادونو په زیان ده. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ناستې دویمه ورځ د طالبانو د بهرنیو سرپرست وزیر امیر خان متقی ژمنه وکړه چې دوی هڅه کوي د حکومت سیاسي جوړښت ټول شموله سي. هغه غوښتنه چې نړیوالې د طالبانو له حکومت لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې پرون د چین په ناسته کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی د پنځمه په ورځ وویل چې د افغانستان نوی حکومت غواړي چې دغه هیواد متعادل سیاست ولري او پر اقتصاد ولاړ وي او په دې توګه یې له اختلافاتو او کړاوونو وساتي. د نوموړي په خبره د همدې هدف لپاره دوی له وزیرانو جوړ له افغان شخصیتونو سره د اړیکو لپاره یو کمیسیون رامنځته کړی دی. ښاغلی متقی د دې ناستې له ګډونوالو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د هر اړخیز ملاتړ لپاره ژمنې وکړي او ټینګار وکړ چې د افغانستان د نوي حکومت پیاوړتیا د ټولو په ګټه او کمزورتیا به د ټولو هیوادونو په زیان وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د داعش ډلې د فعالیت د اندېښنو په اړه وویل د داعش ډلې لپاره له بهر تبلیغات کیږي او د دې لپاره د رسنیو فضا په واک کې ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلې او تل یې له طالبانو غوښتي چې د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او همدارنګه له ترهګرو ډلو سره د خپلې اړیکې پای ته ورسوي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي چې د دغې ناستې کوربتوب یې هم کاوه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید هیڅ چا ته ګواښ متوجه نه وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې د ګاونډیو هیوادونو په دویمه کلنۍ ناسته کې د افغانستان لپاره د روسیې دایمي استازي سرګیلا اوروف هم ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د تیر نظام استازي نسي کولای د افغانستان استازیتوب وکړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ تر هغه وروسته به اجمل اند ټولنیز او تحلیلي راپورونه وړاندې کړي.
په بلخ ولایت کې د تکواندو 14 پړاو سیالي تیر ورځ پیل شوې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد سیالي د دوه ورځو لپاره د اتیا ورزشکارانو ترمنځ دوام لري. د دې ریاست د معلوماتو مخې په دغه سیالیو کې له 12 ولایتونو لوبغاړو برخه اخیستې ده. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل او د ولایتونو ترمنځ د ورزشکارانو د ښو اړیکو جوړول دي. په پکتیا ولایت کې د خپلواک افغانستان تر عنوان لاندې د والیبال سیالیو ټورنمنت پای ته ورسید. د والیبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي یا ټورنمنت چې یو ونې وړاندې پیل شوی وو تیر ورځ نه وخته پای ته ورسید. د فدراسیون په وینا په دغه ټورنمنت کې د پکتیا له 14 د دېش لوبډلو ګډون کړی وو. د دې ټورنمنت پایلو به ته احمد خیل او خوازک لوبډلې ووتی چې احمد خیل 3-0 بریا خپله کړه او د دې ټورنمنت اتل لوبډله شوه. او د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله له مقام څخه شپږم ته پورته شوه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې بنګلادیش په دې وروستیو کې لومړی افغانستان او بیا کوربه سویلي افریقا لوبډله په یو ورځنیو سیالیو کې ماته کړه او درجه بندۍ کې پرمختګ ترلاسه کړ. بنګلادیش له دې وړاندې په 350 پوینټونو سره نهم مقام درلود، خو د وروستیو بریا وروسته د 390 پوینټونو په ترلاسه کولو سره د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې شپږم مقام ترلاسه کړ. بنګلادیش د شپږم مقام ترلاسه کولو سره سریلانکا، ویسټ انډیز او پاکستان شاته پرېښود. افغانستان بیا په دې درجه بندۍ کې لسم مقام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونې د برخه ته مو هرکلی کوو. د غزنی زینی سوانانه ورونان دی وای دغلته الله هم په زینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وای دغه توپیری چلند په خوړو، جامو او حتی د درملنې په برخه کې هم کیږي. نور حال په دې ریپورت کې.
د ټولنې دوه وګړي لور او زوی د یو مور او پلار دوه اولادونه، خو دغه اولادونو ترمنځ ټولنیز توپیری چلند چې اوس هم زموږ په ټولنه کې رواج لري. د غزنی ځینې ځوانان او وړاندې په دې باور دي چې په دغه ځای کې لا هم په ځینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وایي دغه چلند په خوړو، کالو، ناسته ولاړه، زده کړه او ډیری نورو برخو کې ورسره کیږي. دوی د دغه توپیری چلند لامل کم علمي، بې سوادي، لوڼو اولادونو ته په سپکه کتل او ځینې نور بولي. مرتضی وردک په غزنی کې یو فعال ځوان دی.
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي. ان لاغه ورځې شروع چې کله په یو کور کې نارینه ماشوم وزیږي، پهغو خیرات کوي، خوشحالۍ پې کوي، او دغو څنګ کله ښځینه ماشومان کور کې زیږیږي په دې خوشحالي نه کوي، بلکې ډیری خلک په دې خفګان ښایي.
نقیب الله په غزنی کې یو بل ځوان دی. نوموړی وایي موږ ډیری وخت وینو چې دغه توپیری چلند کیږي. د ده په باور نه دا چې په نالوستو بلکې په لوستو کورنیو کې هم له لور او زوی سره بیل بیل چلندونه کیږي.
اوس هم د موږ په ټولنه کې دا اغسته د لور او د زوی فرق کوي، حتی تعلیم یافته دی او هغه کورنۍ هم دغه فرقونه کوي.
ټولنیز ځوان او د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر او ټرینر نظر افغان ولی زاده بیا په دې باور دی چې د انجنو او هلکانو ترمنځ دغه توپیر د نورو ترڅنګ په روغتیا برخه کې هم کیږي. ښاغلی ولی زاده زیاتوي ډیری ځله مو لیدلی چې نارینه اولادونه په وخت، خو ښځینه اولادونه پر وخت ډاکټرانو ته نه بیول کیږي، چې دا زموږ د ټولنې یو بد رواج دی.
په دې ټریننګونو کې چې کله موږ د خلکو نه پوښتنه کوو چې په تداوی کې څه رقم موضوع ده، دا یو خبره ډیره زیاته روښانه ده چې کګولاغا او شیراغا او قنداغا مریض سي ټول پر راټولېږي، پریزانه مشخصه وي، زر عاجل ډاکټر ته رسول کیږي. خو که جلکۍ مریض شي د سپاسانی ډاکټر ته نه بیایي، پریزانه او دوا په نظر کې نه نیسي.
دا اولادونو ترمنځ توپیری چلند چې نه اسلام، نه قانون او نه هم بشریت اجازه ورکوي، خو بیا هم د نجونو اولادونو دغه قانوني، مدني او بشري حق تر پښو لاندې کیږي، چې ډیری دیني عالمان په ټولنه کې دغه توپیری چلند ناسم کار او د شرع خلاف عمل ګڼي. خو ځینې ټولنپوهان هم په دې باور دي چې دغه ډول توپیری چلند د نجونو پر روغتیا بد اغیزه کوي. دوی وایي چې په دغه توپیری چلند کې ډیری هغه ښځینه استعدادونه له منځه ځي چې په راتلونکي کې ورڅخه تمه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د لوڼو او زامنو ترمنځ دغه توپیری چلند نه یوازې په غزنی یا څنګلورو ولایتونو کې کیږي، بلکې دغه کار د هیواد په ډیری سیمو کې رواج لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو لرونکي وایي وروستي اقتصادي بحران د دوی پر کاروبار هم اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د کاروبار د کمزوري کېدو یو بل لامل له پاکستان د فارمي چرګانو واردول دي. د دوی په وینا په کونړ کې له 350 پخوانیو فارمونو څخه اوس 150 فعال دي او نورې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي دي. له دې سره ګڼ هغه شمیر کسان چې په دې فارمونو کې په کار بوخت وو بیکاره شوي. د موضوع تفصیل په رپورت کې.
چلوېش کلن محمد د وټپور ولسوالۍ اړوند پیرونی ډاک کې د چرګانو فارم لري او چرګوړو ته پردانی اچولو بوخته وایي. په افغانستان کې له بدلون وړاندې یې درې فارمونه درلودل چې هر یو کې یې درې زره چرګوړي روزل او ښه کار روانو، خو اوس ایله یو فارم سنبالولی شي.
خراب
دا یوازې محمد نه دی چې د غوښینو چرګانو د روزنې فارم کې یې تاوان کړی، بلکې د هغه په څیر په کونړ کې له سلو زیات کسان له مالی زیانونو سره مخ شوي او یو شمیر خو یې دومره پوره وړي شوي چې د قرض خلاصولو لپاره د پور ورکوونکي سره مزدوري کوي. مختار هم یو له دغو کسانو دی. وایي پوخای په کونړ کې د چرګوړو د روزنې دوه فارمونه درلودل، شپږو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې وه. د هغه په خبره چې په فارمونو کې شاوخوا شپږ سوه زره افغانۍ تاوان وکړ چې اوس د پور خلاصولو او خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره بل سره مزدوري کوي.
چانه مونږ قرضداري شوي وو، هغه خلک مونږ نه پیسې غواړي، مونږ سره پیسې نشته. د هغه پیسو په بدل کې اوس زه خپله دا هغې او سره کاریګر یم، د هغه پیسو په بدل کې چې ما تاوانونه کړي وو هغې دپاره زه اوس چرګان ساتم. یو خوا ته هغه قرض مونږ نه خپل وچولی، مونږ ته بل کور را په غاړه دی، نور چرګان راله نه کوي، نه شو کولی چې بېرته خپل کار وکړو.
فارم لرونکي زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو سربېره یې په چرګوړو کې د بېلابېلو ناروغیو پیدا کېدل، د ناروغیو نه تشخیص، د درملو کمزورتیا او له پاکستان څخه په قاچاقي لارو د غوښینو چرګو او چرګانو راوړلو یې کاروبار نور هم کمزوری کړی دی. دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې ورته په کور دننه اسانتیاوې برابرې کړي او همداراز دې له پاکستان څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني او د هواري ژمنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه ستونزو د حل لپاره مونږ د موسساتو سره هم دغه شانه د دولتي ادارو سره دغه مشکل شریک کړی دی چې دغه فارمونو والا د دغه مشکل غور وکړي او په هره لاره چې څومره ممکن وي د دوی دغه مشکل ته د حل لار ولټوي. نو یو د هغې نه خو دا ده چې کوم د خارج نه چرګان راځي یا د مایانو غوښې راځي چې په هغې باندې په ګمرکاتو کې ټکس سیوا شي، نو د هغې د عامل بدای چې دلته کم کونړ ولایت ته د هغې هغه غوښې یا مایان یا چرګوټي راځي، نو دلته به د خلکو پر ریډ باندې کم اثر نه غورځيږي.
د تیر حکومت مسولینو پروسه کال د نوي کال پیل او د دهقان د جشن پر ورځ ویلي وو چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې به د هګۍ ورکوونکو چرګانو شاوخوا شپږ زره فارمونه جوړ کړي. هغوی تیر کال په هیواد کې د غوښینو چرګانو، هګۍ ورکوونکو او د چرګانو د تکثیر نه زره فارمونه حساب کړي وو چې په لسګونه زره کسانو ته پکې د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه. خو د بدلون د اتک سره یوازې په کونړ کې له درې سوه اووه پنځوس فارمونو څخه یو سل او پنځوس بند شوي او په سلګونو کسان بیروزګاره شوي دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته. دغه د روژې په مناسبت باندې باید دا خلک هم په دغه وپوهېږي چې دا ګراني چې راغلې ده دا د کومه سره څخه یې ده؟ د حیرتانو څخه یې وړه راهاوړي په پارسل په شپږ سوه روپۍ، دلته یې خرڅوي په دوه نیم زره او درې زره روپۍ. نو دغه و تجاران وایي چې دا زمر څخه نی مالیه اخی دونه ګرانه کړی ده او امارت خلک وایي چې موږ دوی ته مالیه نه ده اخیستی. نو باید دا خلک او دا مسولین په دې تجارانو یو سر وګرځي. دا روژه کې ټوله وږي دي، یو شی هم نه رانیوه کېږي. که رانیوه کېدلی نو چا خو ویل هم نه.
بلیا السلام علیکم. زه بریالی د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د لنډۍ نوې د سیند څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه ده د مجاهدینو د مشرانو څخه چې باید دا زموږ د لنډۍ ناوې د دورایي پر علاقه باندې دلته یو د افغان بیسیم خدا ودروي. موږ ډېر ورسره په تکلیف وروره.
علیکم مزادی رادو کار کون کتا زمان پیغام دا اسری مشتی طولنی اسری سرسلیب نړی والی کمیټه تا ورسوي ځکه موږ په افغانستان کې سخت مشکلات سره مخامخ یو.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
سنو دی ازادي رادیو خبرونه اوري. دی ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. همدارنګه زموږ ویب پاڼه azadiradio.com ته مرتل شي. زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې تاسو خبرونه، ریپورتونه او ویډیوګانې کتلی شئ چې د روانو حالاتو او روانو مسلو په اړه باندې زموږ همکارانې چمتو کوي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. دوستانو، د ونیزو خبرونو وخت را رسیدلی دی. راځئ چې د مخکښو ښځو پروګرام چې په مستقیمه توګه د دوشنبې په ورځ خپور شوی تکراري واورو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې ځخ پریږي زملالي بشریم. د دې خبرونه تخریکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو د سره خبرې کې و چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاستراوړو او تجربه په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزې سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کې و چې دوري یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، ل شپږم ټولګي پورته نجونو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې سم د ستی ټول انجونی پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویلي دي چې په دې اړه تر اوسه یو طرحه نه ده بشپړه شوې. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن زموږ میلمنی قمر نیازی چې د په افغانستان کې د یو شونځي شوونکې ده، مریم علي خیل د یو بل شونځي شوونکې ده چې له موږ سره په پدې خبرونه کې ګډون کوي. مریم علي خیل صاحب له موږ سره د تلیفون لارې وصل شوی ده. علي خیل صاحب، ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه خیروسه. سلامونه تاسو ته ګرانه، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته.
ډیره مننه علي خیل صاحب. په سر کې بس تاسو ته پوښتنه وکم چې شوونځي چې وتړل سوله، تاسو ته څه ډول خبر درکړل سو؟ تاسو څنګه خبر سواست چې باید تر شپږم ټولګي پورته نجونې نورې شوونځي ته ولاړې نسی؟
کله چې مونږه پیسې ما خوځې تلاړلو، مونږه ته منتظر ولو چې درسونه شروع شي. د کاونټ انجن ټول راغلل، لا لومړی سنف یعنی اول سنف نه نیول تر دولسم سنف پورې سم په خوشاله په خندا په حسین خوځې ته راغلل. دوی ډیر خوشاله ول چې زمونږه درسونه پیل شول. یو نوې هیرو سره دوی خوځې ته راغلل چې متاسفانه ډیر خوشنۍ سره درې غنټې وروسته مدرسې ته احوال راغی چې ښوونځي تړل کېږي. د اووم صنف نه تر دولسمه پورې امر ثانی ته د دوی منتظر اوسي. نو ډېر خوشحالۍ سره زده کوونکي ښوونځي ته راغلي، خو ډېر په ژړا ډېر خفګان سره دوی بېرته خپل کورو ته ستانه شول.
علی خیل صاحب، تاسو که خپل احساسات له موږ سره شریک کړئ، زموږ د اورېدونکو سره، چې تاسو څه احساس کوه هغه مهال؟
ولا احساس هم داسې کوه لکه خدای مکړه چې چانه د مور پلار واخیستل سي یا خوږ دوست واخیستل سي. دغسې یو احساس زموږ په زړه کې و، بس د غم له وجې نه موږ نشوی کولی چې له چا سره خبرې وکړو یا خپلو زده کوونکو ته دا ووایو چې تاسې لاړ شئ خپلو کورو ته، موږ نشو کولی چې تاسو ته نور تدریس وکړو. ولې چې موږ ته دا امر وشو، موږ اوس داسې یاسو لکه تابع د امر. یعنې هغه پخوا به چې ویلې وی چې القه به ګوشي که نه یو غلام په شکل، اوس دغسې دا موږ هم په مغه شکل باندې اوس یو. ولې چې ډېر موږ خفه وو په هغه ورځ، موږ نشوی کولی چې خپلو ښوونځي خپله زده کوونکو ته وایو چې تاسو پر مخ ښوونځي وتړوسه تر څو چې موږ ته دوباره احوال راکول کېږي او چې تاسو دوباره دلته خپلو ښوونځیو ته راسئ.
علی خیل صاحب، مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي. اغلی قمر نیازی صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی ده. نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد څخه هم نړۍ مننه او د رادیو ټول مینوال ته هم ورځ په خیر.
سلامت اوسې نیازی صاحب. کله چې تاسو خبر سواس چې باید در شپږم ټولګي لوړ نجون ته بیرته جواب ورکول سي چې باید لاړې سي بیرته کورو ته، ځکه چې ښوونځی به نه پیلېږي، او نجونې ډېرې په خوشحالۍ باندې ښوونځي ته راغلي وي خو وګرځول سي بیرته، تاسو هغه مهال څه احساس کوه؟
باور وکړئ چې ډېر دردونکي لحظات وو. همدا اوس هم ماته جړا راځي، بېخي هیڅ الفاظ فعلا یاري راسره نه کوي. ډېر نا امیده شوه، ټول زما په شمول ټول زما هم جنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وه او مایوسه وه، او واقعا ډېرې شکوې او ګیلې زموږ په زړه کې دي. ولې هغه حق چې موږ ته خدای راکړی، هغه حق چې موږ ته قرآن راکړی، هغه حق چې موږ ته شریعت راکړی، تاسې ولې دا حق په موږ باندې وقفوئ؟ ولې نه راته راکوئ دا حق؟ په څه دلیل یې نه راکوئ؟ آیا تاسې دونه ستئ چې تاسې زموږ د یونیفورم دپاره کوم فیصله نه سوای کولی؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابي ده؟ ټول نړۍ یې ویني چې زموږ یونیفورم واقعا اسلامي ایجاب ده، هیڅ مشکل نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به پاتې کېږو. موږ خو مخکې کفار نه وو چې تاسو اوس راغلاست، موږ مو مسلمانان کړل اوس، نو تاسو موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ څه رقم ایجاب واغوندو؟ یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هېڅ حتی خبرې نه سوای کولی. استادان ټول په ژړا، شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا، ټول خوابدي، ټول خفه. یو ډېر سخت حالت وو چې بیانول به ډېر سخت وي ماته. زموږ خو داسې دی چې ګرمسیل ولایت دي، زموږ نوی تعلیمي کال پر سنبله شروع کېږي، خو موږ فقط د دغه مرکزي دفتر سره او د وزارت معرف څخه او د شمالي ولایاتو چې د هغوی نوی تعلیمي کال په عمل کې شروع کېږي، د هغوی دپاره خوښي نسولو چې موږ د هغوی وصولو سره سم بیا بېرته په سنبله کې خپل مکاتب شروع کوله. او داسې مو معرف ته هم یو تماس ورسره ول د شاري نظارت سره چې دا موږ څه هورو. موږ شاګردان ډېر په امید او په هیله باندې راغلي وو چې خیر که تعلیمي کال سنبوله کې شروع کېږي، خو موږ اوس د اوس څخه مکتب ته راځو. موږ ډېر په کور کې ځان مایوسه احساسوو، ځان داسې مقید احساسوو. موږ غواړو چې راسو خپل مکاتبو ته، موږ نجونې چې راسي موږ څه ورته ووایو، څنګه وکړو اوس دا تعلیمي کال په همدغه عمل کې شروع کېږي، او که زموږ دا بېرته مغه د ګرمسیل حساب د سنبولې کې شروع کېږي. بیا دوی وویل چې موږ خو مغه سنبوله کې زموږ تعلیمي کال شروع کېږي، فقط چې مرکز ته یې وارې تصمیم ونیول سو، نو داسې فکر وکړي چې زموږ استاد دا هم تصمیم نیول سوی ده. هغه مو نجونې اکثر معلم صاحبان ټول په دغه خوشحالي راغلو چې هغه د مرکز کې اعلان وسو چې مکاتب شروع کېږي، نور نو کوم مشکل نشته. موږ به خپل آمادګیانې ونیسو، صنفونه به سره ترتیب و تنظیم برابر کړو، تقسیم اوقاتونه به جوړ کړو، یو علم امادګی مورته نیولې وې، مګر متاسفانه چې ډېر متاثر اسولو، دومره دردونکې لحظاتو چې بیان بیخي د یو افغان لپاره بیخي سخت ده. مونږ ولې دونه شاته وغورځېږو؟ ولې کله کله د اسلام په نامه باندې، کله د پښتون په نامه باندې موږ همیشه کوټل کېږو، ځپل کېږو، همیشه تهدیدېږو، همیشه په سر ټکول کېږو؟ ولې دا زموږ ګناه څه ده چې موږ خپل په ګناه باندې نه پوهېږو؟ دا ډېر سخت حالت ده. نو موږ عموما زموږ د ولایاتو تعلیمي کال په سنبله کې شروع کېږي، خو دا چې موږ د مرکزي دولت د فیصلې څخه خبر سولو واقعا سخت متاثر سولو.
علی خیل صاحب، استاس خباب له پښتنه وکم، اغه استادان چې مخکې د شپږم ټولګي څخه لوړو صنفونو ته درسونه ویل، هغوی به اوس څنګه کیږي؟ آیا هغوی کار ته راځي که پر کور باندې پاتې دي؟
اوس وګوره، په دې اکله چې استادان یو خو د افغانستان وضعیت داسې ده چې ټول په حساب وضعیت خراب ده، اقتصادي وضعیت خراب ده. دوی یوازینی هیلین دا ښوونځي ول چې دوی وتل تناسب د ژوند د ستونزې په حل کولې، خو اوس دوی چې مجبور سر په کور ناست دي، دوی یو هڅه کوي چې دوی ځان ته یو بل کار پیدا کړي، ځینې نا ځینې د خپل د ژوند ستونزې په حل کې. څنګه چې ټولو هیوادوالو ته څرګنده ده چې ښځینه زده کړې ډېرې مهمې او اړینه دي، ځکه ښځینه د ټولنې یو مهمه برخه ده، او بله دا چې د اسلامي مبین دین له لحاظه هم زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو ضروري دا ده چې د تحصیل او زده کړې لپاره هر واکمن زمینه ورته برابره کړي. دا چې اسلامي امارت ولې نه غواړي له اووم ټولګي نه تر دولسم ټولګي د نجونو لپاره ښوونځي تړلي دي، نو دا یو کېدای شي چې سیاسي اړخیز هم ولري. خو زه اوس نه غواړم چې په هغه حق لباندې خبرې وکړم چې ولې سیاسي اړخیز لري، خو د یوازینۍ ستونزې همداس ولې چې دوی وایي چې باید ښوونځي وتړل شي. په زیات شمېر زده کوونکي هغه په زده کوونکي او چا چې تدریس ورکول استادان دا په کور پاتې شي، اوس مجبور دي چې کور په کور ګرځي یا په حساب په خیاطانو په دې سانترو موسسو باندې ګرځي چې دوی ته یو د کار زمینه برابر شي. خو نه شي کولای چې دوی په قرار په کور باندې کینی او خپل د ژوند ستونزې حل کړي. په قرار کې نفسو باندې نه شي کولای دوی د خپل ژوند مشکلات یا ستونزې هغه حل کړي. خو مونږ هم د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده او د هیوادوالو څخه، او بل خصوص دا چې د ښځینه او د نجونو پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي چې وکولی شو مونږ هم هغه خپل ستونزې حل کړو. پرې یوازې دا د زده کوونکو ستونزې نه دي، د مونږ ښوونکو هم ستونزې دي. ولې په دې باندې مونږ کولی شو چې خپل ژوند مخکې بوزو؟ دا اقتصاد د افغانستان ټول نړۍ ته معلومه ده چې څنګه اقتصاد لري، پخوا څنګه و اوس څنګه ده. اوس که اسلامي امارات هم راغلی ده، په حساب ټول کارونه په ټپه ولاړ دي، نسی کولای چې دوی خپل فعالیت وکړي. بل خصوص ښځینه زده کوونکي څه په دولتي چارو کې وي، دولتي ښوونځونو کې وي، که په هغه کې شخصي کې ولې، خو دا یوازنه د خپل ستونزو دپاره دا کار کول. خو اوس ځکه دا چې یو خوا خو د افغانانو اقتصاد وضعیت خراب دی، او بل دا یو لویه ناامیدي چې زمونږ ټولنه ورسره مخ شوې ده، د نجونو ښوونځي نه پیلېدل دي. له مونږه د اسلامي امارات نه غوښتنه ده چې دا باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. دا په دې کار باندې څه ثابتول غواړي؟ بس ته ذاتي نو افغانان نور ډېره ځورېدلې کړېدلې دي، نه غواړو چې مونږ نور وځورېږو وکړېږو. له هر لحاظه افغانان ښځینه او نارینه او بل خصوص ځوانان ځورېدلې دي. کوم چې د اګست په میاشت کې کومه واقعه چې وسوه، ډېر ځوانانو خپل هیوادونه دندې لحاظه پرېښودل چې مونږ خپل دندې له لاسه ورکړې دي. بس استادان یې په دې هیله ولې چې بس ښوونځي به پیل شي، څه نه څه به مونږ سره د ځوان ستونزې حل شي په دې کار باندې. خو اوس
اقا ناومیدی را مختشوی چې مونږه نو سو ویلې چې مونږه څنګه ناومیدی لرو څه ستونزې لرو نو سو کولای چې مونږ دا ستونزې په دې ویلو باندې مونږ نه شو کولای چې مونږ خپل ستونزې حل کړو. دلته کلاریون وکړو کاغه وکړو خامخا په مونږ باندې نور هم فشارونه راځي چې تاسو دا ولې دا کار کوئ. نو بس د مجبوریت له لاسه په کور ناست یاست. اوس دا زه هم خپل ښوونکي یم، دلته سنټر لرم، هم د خیاطۍ سنټر لرم، هم د پښتو ژبې او د انګلیسي ژبې کورس مې واز کړی ده. په پرون راهیسې ما دا امید مې نه درلوده چې په دې تعداد به شاګردان ما ته راځي. په مایوسۍ سره په هغه سره سي استاد مونږ نشو کولی چې ښوونځیو ته لاړ شو. تاسو یو لار راوباسئ، یو مونږ ته وخت راکړئ چې مونږ دلته زده کړه وکړو. استادان یې راغلي، حتی دلته ما چا سره قرارداد کړی، هغه راغلی وایي مونږ ته کار راکړئ چې څه نا څه مونږ وکولی شو چې خپله ستونزې حل کړو. ولې دا چې اوس مونږ دا مجبوري ترلاسه شوې ده، اوس د اسلامي امارات باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. زمونږ هېواد خپلواک دی، خپلواکي ترلاسه کړې ده، خو د هېواد وګړي خپلواک هېواد په شان ژوند نشي کولی. زمونږ د هېواد نجونې زمونږ د هېواد ویاړ دي. څرنګه چې نجونې د روبوټ ټیم نجونو ایوارډ ترلاسه کړ، دا د افغانستان دپاره او د افغانانو دپاره د ویاړ ځای ده. ویاړ دغه زمونږ هغه نجونې زمونږ ویاړ دي. نجونې د خپل هېواد د خپل راتلونکي لپاره هڅه کوي تر څو د دوی آینده روښانه او ځلانده وي. خو متاسفانه د زده کوونکو وضعیت د استادانو نه بتره شوی ده، او د استادانو وضعیت د زده کوونکو نه بتره شوی. بس دغسې یو جنجال کې راګیر یو څه نسو کولی ځان ته خلاص.
د معاشونو په برخه کې که تاسو یو څه معلومات راکړئ چې آیا د ښوونکو معاشونه پر وخت او بشپړ ورکول کیږي که نه؟
ماشونه خو تر اوسه ښوونکي د دلوي دا اوس واخیستله، د هوتا پاتې ده. هغه چې دغه د یو این برنامه شروع سوله نړیوال کومکونه، په دغه کې سلسل ډالر د دلوي د میاشتې ماشونه معلم صاحبان ته ورکول سو. موږ ډېر مافوق رتبه معلم صاحبان لرو چې هغو هر یو یې تر 14000 افغانۍ او 16000 او 18000 افغانۍ پورې معاشونه درلودل. خو په دې 18000 به څه وشي؟ بیا موږ په دې درې لسیزه کې ډېر ځپل شوي یو، ډېر بدبختۍ او ناخوالې سره مخ شوي یو. زموږ ډېر مېرمنې، ډېر استادانې خپل د کور سرپرست دی، سرپرستي په غاړه لري، د ټول اولاد نفقه یې په غاړه کې ده. په دغه جنګو کې خپل خاوند له لاسه ورکړی ده، په دغه کورنۍ جګړو کې خپل ځوان زوی له لاسه ورکړی ده. اوس دغه ښځه ګټه کوي، کمایي کوي، خپل اولادو ته الهله نفقه راوړي د دغه معلمې د معاش څخه. هغه هم ته پې باندې درئ، هغه چیرې لاړ سي، څه وکړي؟ دغه دا دونه وځنډېدلو 15 میاشتې مو په تمه سولو چې ته ودرېږه چې ماشونه راکړي. بیا چې بالاخره یو ین ته مو یو امیدواري پیدا سو، پس له د خدای د دربار څخه چې زه ښه دغه د خارجي مرستې شروع سولې، انشاءالله معاشات به مو اجرا سي. بیا د دغه دلوي د میاشتې معاش چې مو واخیستله، که ډېر کمه مو، بیا هم زړه مو پې باندې تکیه و چې زه یو ځای خو نیسي، تر محتاجي چې شاپ ته لاس اوږده کړو تر هغه خو به ښه سي، یو ځای خو به راته ونیسي. اوس بېرته داسې ناامیده سولو چې هغه معلم سبان چې د لیسې د دورې معلمین دي، د یعنې د اووم څخه تر دولسمه پورې، هغه څه وکړي؟ خو هغه ته به نو تاسې منفه کوئ، نو چې مکتب نه یې، شاګرد نه یې، خو هغه وظیفه نه لري. نو چې وظیفه نه لري، هغه چیرې لاړ سي؟ بیا په داسې شرایط کې په هلمند کې خلک ژوند کوي چې نه څوک سینټرونه خلاصولی سي، فقط ښځینه مدرسې شته. په ښځینه مدرسو کې هم اوس هېڅوک زړه نه شکوي چې فقط هغه ماشومان استوي، مشران نه راځي، وایي نه چې خدای نه کړده یو مشکل پیښ نه سي، ودرېږه چې نارینه مو ونه باسي د کور څخه. یو ځل یې معلمان ټول وځورول چې د دولتي کورو څخه یې وایستله. معلم بیچاره چې وزراته زره یا لزره یې ماشو د کور نفقه راوړونکی دغه معلم وه، خاوند یې د لاسه ورکړی، ځوان زوی یې د لاسه ورکړی، کور ورته ګوري، یا انګور کونډه ورته ناسته ده، یا ورته ناسته ده، هغه ورته ټول د دې معاش ته په تمه دي. په یو دولتي کور کې ناستو، د دولتي کور څخه دي وایستل چې موږ جنګونه کړي دي، موږ شهیدان ورکړي دي، دولتي کور کې نور زموږ حق ده چې موږ کینو. هغه معلم دي در بدره کړله، وادي ستوله په کرایي کور کې، هغه اوس په دغه ناچیزه معاش باندې د کور کرایه ورکړي چې خپل د کور خرچه واخلي، یعنې مصارف واخلي. بیا نو د دې سره سره چې ده هم نو هغه چیرې لاړ شي. د د اقتصادي مشکلات په مجموع کې په ټول افغانستان کې فعلاً شته، مګر په هلمند ولایت کې بیخي ډېر قیمتي هم هغه اوج ته رسېدلې ده چې هیڅوک د یو شي د رانیولو، یعنې معلم به یو وخت به ویل چې معلم کچالو خوري، اوس معلم د کچالو د خوړلو دپاره اوسېږي چې کچالو ورته ورسېږي، حتی د کچالو غرمه یا د کچالو شروعله معلم ته نه رسېږي. د ډېر سخت حالت کې د هلمند معلم صاحبان قرار لري.
څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د نجونو د ښوونځیو او د زده کړو سیاسي کول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدای شي؟
دا خو دوی هڅه کوي چې دا په سیاسي ډول باندې دوی دغه کار چې دوی دا عمل چې دوی ترسره کوي دا یو سیاسي شکل دوی ورکې دی ته وایي، په دې باندې نه دی چې دا خو نور هم دوی ته زیان رسوي. دوی دا هڅه کوي که موږ داسې یو عمل ترسره کړو نو نړۍ به موږ وپېژنې او موږ ته به هغه رسمیت په حساب راکړي. خو دوی په دې تپ او تلاش کې دي چې موږ به نړۍ وپېژنې، خو دوی په دې نه دي چې موږ دا عکس العمل کولی نړیواله سازمان کې چې کوم عمل د بشریت سره تړلی وي، د هغوی د حق په اړه وي، د هغوی حق په زور تر اخیستل کیږي. دا په نړیواله سازمان کې خدا خو دوی په نقص باندې ده. دوی په دې دي چې موږ به ولا داس یو عمل ترسره کړو چې موږ به نړۍ وپیژني، خو نه، دا د دوی په خلاف باندې راځي. ولی دوی ته نیوکه کیږي چې دوی داس یو عکس العمل چې لا نه دی پیژندل شوی، دوی عکس العمل داس ښکاروي، او که دوی و پیژندل شي نو ته هر کار چې د لاسه راتلو دوی به تر سره کوي. خو دوی دا تلاش په دې کې دا چې منګه د سیا عکس العمل یا دا پیسې بهانه گیری کې یو بهانه ورته جوړی چې منګه دا کار کوو کوم پر اساس نه پیژنې، منګه دا کار ته دوام ورکو. ولی دا بشری حقوق ده، دا د هر انسان طبیعي حق ده. دوی هم په دې سم واضح پویږي چې دا بشری حق ده، موږ د دوی سره حق تلفی کوو، د دوی په زور موږ دا حق اخلو. او خدای په دې لټه کې دي چې باید موږ سره نړۍ مرسته وکړي، موږ نړۍ وپیژنې، خو نه، دا د دوی په ضرر باندې تمامېږي.
اوس مهال معلمین ستاسو په نظر باندې څه کولای سي چې د طالبانو سره کښینی، هغوی ته خپلې غوښتنې ورسوي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ولې د نجونو زده کړې مهمې دي؟
باور وکړي چې په هلمند کې خو اول معلم صاحبان د دې جرأت نه کوي چې د طالبانو سره کښینی او خپل دغه فریاد د هغوی تر غوږه پورې ورسوي او قناعت ځینې وغواړي. دا خو بیخي لرې خبره ده. بل بیا دا چې د هلمند طالبان دومره سرټنبه خلک دي چې اصلا دوی هغوی ځان دپاره دا هر بولي چې هغوی د ښځو سره خبرې وکړي. کله چې مکاتبو ته شاري نظارت هستی، هغه پخوانی کارمندان هستی، هغه یو دوای چې پریشي دي کنه په مجبور کې خپل ټول معرف کې تغییر راغلی، ټول د دې خپل کسان راغلي مقرر شوی دی په شبستو کې. په لاندې کښته بستو کې چې یو څو مامورین یې پریښي دي، هغه په نظارت کې استي. وایي موږ خو د ښځو سره هیڅ خبرې نه کوو، هغوی هیڅ ځان دپاره دا مناسب نه ګڼي چې د ښځو سره خبرې وکړي. مګر کدا دوی په دې کې کوم سیاسي هدف ولري، هم د دوی دا سیاست اصلا نه ده. دوی ځان سیاست دې ته وایي چې ځان تر هدفه پورې ورسوه، سیاست دې ته نه وایي چې ته ځان بدنامی کا. شریعت دې بدنام کوي، کردا اسلام دې بدنام کوي، او هم چې نه دي پښتانه دې هم بدنام کړ په دې عمل باندې. تا د یو ټولنې نیمایي برخه فلج کړله، څه څه لاسته راوړنه به ولرې ته په دې کې؟
تاسو د نیازی سه په خبرو کې واوریدل چې دوی ویل چې د طالبانو حکومت له معلمینو څخه له ښوونکو څخه هغه دولتي کورونه چې مخکې و هغوی ته ورکول سوي و بیرته اخیستي دي. آیا تاسو په سیمه کې هم همدغه ډول کار سوی دی؟
نو دا خو عموما کوم عمل سه تر سره کیږي، اول مرکز کې تر سره کیږي، بیا وروسته ولایت ته ځینو هغه پخوانی کارکونکي اس په خپل دولت لخوا به حساب تقاوت ورکول کېدل، کورونه ورته فریول. دا به دا تقاوت خو هغه ماسو سو خدمت کوي، هغه نه ورکنه تقاوت خو په ځای پرې ده، هغه خپل ځای کې ده بس تقاوت. او کورونه هم په دغه سه وګڼه، اوس د سه وضعیت خراب شوې ده چې سیده کرایې له کنټرول تر اغلی دی، کرایې راټیټ کړي د کورو، خو هغه خوشی کورونه سول هغه هم ځنی خپل
پرسونل پکې ځای په ځای کړی دی چې هغه نورې تښکلې دي پیسې پخوانی کارکونکي تښکلې خپل پرسونل ځای په ځای کړی او دغه نورې چې اوس تښکلې معلمین پیسې بیا پخوانی دولت کارکونکي د ټول نه دغه کورونه تی اخیستې دي ځینې چې لکه عمر زیات شوی تقاعد له لحاظ تقاعد ته رسیدلی تقاعدونه یې پې بند کړي دي نو دغه سیده او پخوای چې کوم معاشات درلوده د استادانو ول د پخوانی کارکونکو هغه د نیمایي نم په حساب نیم ورکی ک شل زره درلوده او 8000 روپۍ ورکی نو په دې خو ځوان د چا مخ کې نه ځی کنه
بلې علي خیل صاحب طالبانو ویل دي چې شوزه ته په کور باندې معاش ورکول سي آیا دغه کار سوي دي تاسو په نظر
تر اوسه پورې خو نه در سوایو نم د چانه داسې خبره اورېدلې ده چې دوی به ښځې به په کور ناستې او معاش به ورکوي سړیان چې اوسي د کور ورځ تر بېګه ورکي هغو ته معاش نه ورکوي چې ټوله ورځ د دوی د لاس لاندې فعالیت ترسره کوي هغو ته معاش نه ورکوي نو ښځې چې په کراره کور کې ناستې وي سوري ته نو هغه ته به څنګه معاش ورکوي هغه ښځینه بیخي د کوره بار نه پرېږدي او په خبرونو کې به تاسو هم اورېدلي چې ځینې ښځینه چې بغیر د نامحرمه ول یعنې خپلوان نه وو سره د تیاره میدان بېرته را واپس کړي چې تاسو سره محرم نشته تاسو نشئ کولی په یوازې باندې سفر وکړي نو هغو ته بیا څنګه دوی کور په کور ورځي ګرځي به چې کوم ماموره وه یا کوم استاد وه چې موږ هغو ته معاش ورکړو دا غیر امکاني خبره ده
نیازي صاحب د نصاب په اړه که یو څو خبرې وکړي آیا کوم تغییر راغلی دی د اګست میاشتې راهیسې کله چې طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمنان شول
نه فقط یو نه فقط یو مشوره راکړل نظر راکړه چې تاسو ډیر کوشش وکړئ چې شرعي مزامین درس ورته ورکړئ موږ ورته خپل ټول نصاب وخودل چې دغه قرآن شریف ساتونه لرو د عقاید شریف ساتونه لرو احادیث لرو د سینه چې موږ نه لرو ولیا د بعضې مزامین کم کړي د پر ځای د ځای بیا برته ویل زه دا به د مرکزي دولت امر ته وګورو چې هغوی څه دغه کوي خو تاسو هر معلم صاحب چې صنف ته ځي پر اجاب باندې دې وږغېږي لس 15 دقیقې او پر شرعي موضوعګانو دغه هدایت یې کړی دی نور نو داسې خاص تر اوسه په نصاب کې تغیر نه دی راوړی دوی فقط مرکزي دفتر ته دغه دی په تمه دي چې هغوی څه فیصله کوي څه تصمیم نیسي هغه به بیا په موږ باندې تطبیقیږي
طالبانو ویلي دي چې د ښوونځیو او د نجونو د زده کړو په اړه به یوه طرحه جوړوي تاسو څه فکر کوئ چې آیا په دغه ډول طرحه کې د معلمینو او ښوونکو په ځانګړې توګه د نجونو د ښوونکو ښځینه ښوونکو ژغ څومره مهم دی چې باید پکښې کې شامل سوی وای د دوی څخه مشورې اخیستل سوي وای
خو اصلا د دوی دغه ټوله برنامه د ټول کارونه د ټول فعالیتونه چې دی په دا ومیاشتې کړی دي ټول ناقص دي که ناقص نه وای دوی ولې په یو برنامه کې نظر نه غواړي ولې مشوره نه غواړي که موږ شرعي اصولو ته راسو هم رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پر شورا باندې ټینګار کړی ده چې تاسو شریعت پر دې باندې دغه لري چې باید هر موضوع په مشوره باندې ترسره سي راسه د یو معلم څخه نظر وغواړه راسه د یو مدیر د مکتب څخه نظر وغواړه هغوی سره راټول که سره کښېنه و چې هغوی نظر درته درکړي ته د هغوی ایجاب یوارې وګوره چې کوم غلطي پکښې کېده نړۍ اوس په ثانیو او په دقیقو حساب کوي په وخت باندې تا اووه میاشتې تېر کړه تا تر اوسه یو طرحه جوړه نه کړله څه شی دي کړی ده ځوانان ټول بېکار بېروزګار معاش نشته وظیفه نشته څوک چې پر وظیفه او پر معاشو هغه دې برطرفه کړله خپل ملا صاحب دې راوړله د اجرې څخه هلته دې کېنوله ځای په ځای دې کړله په برېښنا ریاست کې کارمندان نشته کړله د وظیفې څخه دوه میاشتې درې میاشتې بل ملا راوړل ورسره کښېنه ول دې ته کار ور وښیې هغه ورته وویل دا نه پوهېږي دا د برېښنا کار اسان کار نه ده چې زه درته ور وښیم ته ورښیې ډېر خبرې مه کوه کنه دا اوس سیدي منفق کوم خوښه بیا یې وروره که داسې حضري مځکه داسې راسه بیا مور هلته ولګوه په حضري کې بیا راسه په دغه شعبه کې کښېنه ته دلته چای وڅښه بیا کارونه نور زه درته کوم مکتوب چې راغی دغه مامور ته ووایه چې ویرسوي صادرې کې وارد یې کې خو دغه شی چې دا یو صادره وارده یې سر اخلاص چې هغه به بل څوک کوي مازې به د هدایت ورته کوي هغه نفر ایسته که منفق یې که په ځای یې خپل مولوي صاحب مقرر کړه هغه مولوي صاحب چې د حجرې څخه راغلی د هغه مولوي صاحب چې د جومات څخه راغلی د هغه د برېښنا په کار څه پوهېږي هغه په معلمي څه پوهېږي هغه په ډاکټري څه پوهېږي ولې شاتګ کوې نړۍ پرمختګ کوي ته د پرمختګ لوره ځان ته تعقیب کړه که غواړې چې رښتیا هم ته پاتې سې تلپاتې اوسېږې په افغانستان کې حکومت وکړې نو ته باید د نړۍ سره ځان افغانستان سیال کې نړۍ اوس په منټو په ثانیو باندې خبرې کوي، ته په میاشتو تا یو طرح نه ده جوړ کړی معرف ته، دا دا د افسوس ځای نه ده. ته په چی جنازې رخې نو چې ته طرحه جوړې، څه رقم طرحه جوړې، ته و میاشتې کې جوړ نه کړه، پس له و میاشتې جوړې بیا نو چې دا اوس و میاشتې باید هم ته ورته تصمیم لرې، تا کوم ولایت نماینده غوښتل د ولایاتو څخه، تا کله د ښځینهو یو سیمینار جوړ شو لګر د ښځینهو استادان دې کښېنولی چې تاسو خوند خپل نظر راکړئ چې دغه ایجاب ستاسو دپاره مناسب دی چې موږ یې درته دغه کړو، ستاسو دپاره یې انتخاب کړو، منتخب یې کړو، یا په کښې خپل نظر وړاندې کړو، یا ستاسو دغه نظر واستو تر مرکزي دفتره پورې چې هغوی څه تصمیم ورباندې نیسي، وزارت څه تصمیم ورباندې نیسي، ستاسو نظریات شریک کړو.
ډېره مننه قمر نیازی صاحب او مریم علي خیل صاحب چې تاسو له موږ سره په مخکښ ښځې خپرونه کې د ازادي راډیو له لارې ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښ ښځې خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. له خپلو دواړو میلمنو څخه په ډېره مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.